کاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتې ورکړه، خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو، له یوه تنکي زلمي اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګې کې به واورې. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیلا د خپلو ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمان یې په زړه کې کرلی و. د خپلې سیمې د جومات ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې له پلار یې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته دې ښوونځی هم ورباندې ووایي.
زموږ ملا صاحب و، هغه به ډېر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د هلکانو ته به ویل چې دې ته وګورې، یوه ټوټه قدی د دې عمر ته وګورې، دا څه رقم قرآن وایي او د دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته دغه ملا وویل و چې خیر ده، تر شپږم اپریل دې ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږم مکتب وایي. سره له
دې استعداد و چې د ښوونځي پیل یې د اول ټولګي پر ځای له پنځم ټولګي وکړ. د دې له زنده‌باد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبی نجونو بدرګې دغه ښوونځی وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به موترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته وویل چې موږ بلته پیل کېږو، نجونې به راځي او ترانې به وایي، شعرونه به وایي. نو هغه راسره ومنله. بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسؤلیتونه ما واخیستل. هره ورځ به مې اسټیج په سر باندې، لومړی به مې لاس په موټی که، ویل به مې زنده باد افغانستان. ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان. نو موږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړ. کله چې زما هغه لیاقت زموږ خپلوانو دوی ولید، هماغه اوس زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې.
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې و دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کې ناست.
هماغه اوس کله ښوونځی مو وسوځول سو، ټول خلک وډارس ولایت. نو هماغه اوس موږ مکتب نه پاتې سولو. بعد مرغه تقریبا 1238 نجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي. سدونه نجونې و مکتب ته راتللو، موږ مکتب هم سم مکتب نه و. داسې تیږې وې. کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي، زما بیا ډېری وخت ژړا ورته راسي. زه د خو ما ته هغه نجونې رایادېږي. موږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو و. کله چې اوس راته یادېږي د اوسنۍ زده کوونکي چې وینم، دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم، ښکلي کالي واغوندم، بیا ښوونځي ته لاړ شم. او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول. دا مود وکړه.
دا خپله یوه خاطره راته وایي چې کومې موسسې یې په ښوونځي کې یوه سیالي جوړه کړې وه او دی له هغې موسسې غوښتي وو چې زه غواړم پاچا شم.
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه چول شوې وه. بیا دوی مونږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکړه، هغه ته بیا هره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي، موږ هغه ته جایزه ورکوو. مونږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم، ماته به د ډاکټرۍ شان راولېږي. او چا ویلې زه معلمه کېږم. هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل، په هغه کې زه اول شوی وم. ما ورته ویل زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې. دوی ما ته ډېر وخندل. بیا یې راته ویلې وایي ته اطمینان کېدلی سي. بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی و.
د مریم امرخیلې په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو. دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي، خو نه شو. اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله. دلته هم له خپلې کورنۍ لرېوالي د دې زړه خوړ، خو مشکلات یې وګالل. دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه، چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده. مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم.
تر ډیرو لیکنې هم کوم، مطالعه هم ډیره کړې ده. ځینې ادبي ټوټې لیکم، لنډ نثرونه لیکم، کله کله نظم هم لیکم. هره ورځ اطماني او څه لیکم. نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه، زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې سي.
همزولو، مریم وایي چې که څه هم زه هلته د ماما په کور کې وم، خو بیا هم خپل کور خپل کور وي. کله ناز وکړه، کله نخرې وکړه، دا شی وخوره هغه مخوره، خو دا په پردي کور کې کله امکان لري؟ مریم وایي چې زما نه یادیږي چې ما دې کله په کور کې ناز و نخرې کړي وي. همدا علت و چې غوښتل مې باید نور وروڼه خویندې مې زما غوندې مشکلات ونه ګالي. خپل او د هغوی د ژوند د ښه والي لپاره مې خیاطي پیل کړه. خیاطي هم داسې چې لومړنۍ تجربې مې وې، خو ښې بریالۍ تجربې وې.
بازار ته تللی وم، دا کالي مې ولیده، ما لیده خو ولې زه خیاطي ونه کړم؟ او ما هېڅ خیاطي نه وکړې. زه لاړلم، تیکه مې واخیستله. تاسو به باور ونه سي، 500 افغانۍ ما له یو چا نه قرض کړې وې، له خپلوانو نه مې. ما په هغه باندې تیکه راوړله، له هغه نه مې 4 جوړې کالي جوړ کړې، واړه واړه د ماشومانو. دا مې بازار ته یوړله. هغه دوکاندار راته لږ لږ زره غلطیانې پکې ونیولې، وایي دغه جی نه دي سم که نور ډېر ښایسته کالي وي. رانه واخیستله او دوکاندار ته مې وویل، مال ته داسې کالي لرې چې چا ته یې ورکې او درته وی ګنډي وای وو. نو هغه ماته 25 جوړې کالي راکړله. دا مې ټول راوړله کور ته، نیم مې د ترخه ته ورکړل، نیم ما وګنډل. مونږ بیا دومره پیسې په هغه کار کې ګټلې، سیاته ډېر مخته لاړلو.
دوستانو، هغه مریم امرخیله چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وه، داسې وخت راغی چې د خیاطۍ په برکت یې د میاشتې کابو 20,000 افغانۍ پیدا کولې. له دې سره یې ځینو نورو ورځپاڼو، مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمې په بدل کې لیکنې کولې. او یوه ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو مېرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه. او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو مېرمنو ته یې خیر رسیږي.
اوس خو ما یوه ټولنه رامنځته کړله، هغه وخت کې د افغان مېرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه. نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزله مېرمنې دي، ټولو ولایتو کې سې غریبې بېوزله مېرمنې دي. او د لاس کار زده ده، د دوی لپاره مې کار پیل کړی ده او د زرتار په نامه باندې دغه کار ما شروع کړی ده. د دې لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کړ سې. هغه دا و چې مونږ نوي ډیزاین او نوي بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راوباسو او نړیوالو ته ورپیژنو. د هغه له طریقه نړیوال بازار د مېرمنو لپاره پیدا کړو. اوس مونږ سره چې کوم ولایتونه دي، پکتیا، پکتیکا، کاپیسا او ننګرهار، همدارنګه میدان وردګ او غزنی، لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده. اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کړو. اوس دا تر تارو پورې، تر دو شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله، هر چا ته مو خپل ولایت ته ور ولېږله. زما هیله او ارمان هم دا و چې زه د دغو مېرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې، خو یوه ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه دې سترګې پیژنم. دای کی څه کوي؟
کابل ته راغلم، نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې. نو یوه ورځ په ښار کې موټر کې ناستم، په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه، چادري یې اغوستې وه، دوه ماشومان ورسره وه. ما ته یې ویلې، وایي ستا سترګې زه پیژنم. زما دغه لاس یې کلک ونیوه، وایي چې ته مریم نه یې، د دې مخ پټ و زما لوس و. ما ورته ویلې، مال ته څوک یې؟ وایي زه ګلدسته یم. زما سنفه یوه ګلدسته نومېدله. نو ما چې وکتل، هغه وخت کې کوژده م نه وه کړې، او وړه نجلۍ وه، ډېره وړه وه. کله چې مې دې ته وکتل، ډېره احساساتي شوله. ما ویل زه مریم یم. نو زه په غېږ کې ونیولم، په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ ناستې وو. نو هغه ډېره په ژړا سوله، ما هم ژړل. هغه سنفه مې زه ډېره تشویق کړله، ما ته ژړل، وایي هېڅکله به نه وایي چې زه ستونزې لرم. زمونږ ستونزې چې ته ووینې، ستا هېڅ هم نه دي، او ته به ځان رسوې.
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړي، او د هیڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې. خدا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي. داسې څه مریم وایي.
زه درته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې، یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی، او نه مې د جایزې په خاطر، نه مې د انعام په خاطر، نه مې د شهرت او د دوشانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي. زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی ده. او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره، هم دومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي. دوی ما ته ټلیفونونه وکړل، ټولو راسره خبرې وکړلې، ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول شي. کومې لیکنې مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې. نو نور دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي.
ما ویل، خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل؟ مریم امرخیل ویل
مبارزه نشی کېدلای شي مونږ یو ځای ته ورسیږو هر څه سی کوو هر هیله سی لرو مونږ باید ونه وای سي دا نه پوره کېږي مونږ که مبارزه وکړو که لږ ذره زحمت وباسو لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسیږو و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډیر پاک نیت باید ولرو
مننه همزولو چې تاندې څنګه اوري
مرحله او شرمې دلې اخر می د همتنا مرحله او شرمې دلې
وای لوپټې موله دستاره کمینه دی د لوپټې څښتنه غلی مریم امرخیل مو پیژندل چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوري په هغه خوا روان کړ چې دی غوخت اوس د دستار نوبت دی اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ورپغاړه شول پلار یې ناروغ شو او دی مجبور شو چې کور ته ګټه وټه وکړي د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله خو ښاغلی افغان وایي چې د کار تر څنګ مې د زده کړو لمن هم نیولی وه د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم هغه نوی څه وو
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې او دې کې د افغانانو دپاره د سولې یووالي همغږۍ بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم او بالخصوص هندي وګړو هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ښېګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي
خدای اوس دوستانو په څه ګیله من دی
ما کوشش وکړ چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکم چې زه یو عادي افغان وم چار لکه را سر پیژنګلوي هم نه درلوده ما د موینت جوانان څخه یو مکتوب راواخیست خارجه وزارت ته لیکن بدبختانه باید وایم چې په اته میاشت کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونه ویل شه خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک ویلې او زه ناهیلی نه شوم او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو بایسکل مې واخیسته په 4000 افغانۍ البته دوام لاس و په چنداول کې ما کابل عیدګاه څخه دا سفر پیل که مخ په نیرار دوهمه ورځ د تورخم او پېښور ته ورسېدم چې هلته مې دوه شپې وکړې په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای زه ډېر سخت تهدید شوم ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه رانه کړل شوه
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه د ښاغلي اسد خان افغان ځواب و
هندوستان که تاسو دغه لنډو وختونو کې وګورئ یو ښه مثال دی یو ښه دوست دی افغانانو ته لنډ مثال یې د سلما ډیم درکولای شم د چابهار لارې درکولای شم د افغان پارلمان درکولای شم لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت تمامېدلی شي ده
سفر می پنیم کې پاتې دی خو تکمیلوم یې او بل سفر می د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی دا څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي
ما سخت مسیر طی کړی ده او انشاءالله چې دغه زه په اسانه سره اوس هوارولی شم اوس مهال خو هندوستان ته له هوا له لارې ځم خو هندوستان ته چې یاد پیامونه ورسوم بیا له خیره بیرته راځم خپل هیواد ته او بل سفر پیلوم له کابل څخه منځنۍ اسیا څخه مخ په اروپا هغه بیا یو کلن سفر دی هغه بیا ځمکې له لارې په بایسکل پیلوم
یو شاعر وایي چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله ستاره د هغه قوم په اوروج شوله خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم چې بدل نه کړي څوک خپل حالت په خپله دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه پاکه لامو مل شه